په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل 900 زیات کسان یاد دی او قضایي ارګانونو ته ور پیژندلی دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا یو چار وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په قربانیانو کې ډیری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتر نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي بریت پترات کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یوه جماعت کې دننه په دیني زده کړو بوخت ول. وسلوالو طالبانو دغه د بریت مسؤلیت منلی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرند و دهی جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید دارند.
نن د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بل خو د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه وي واکسین شي. د مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د لريوري د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي سو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅ کله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په ویلامې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. دی وایي موږ د ترکیې لخوا د خپل امنیت د خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه شي او تخریب نه کړي. د اتم ورځ د چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی. د تاجکستان ولسمشر د دې هېواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویبسایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 2 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرون کې نارینه بندیان او ټول بهرنیات بابا له زندانونو خوشی سي. په عمری بند محکومین هغه کسان چې تر مخکینه یو بخښنو اورسته بیا جرایم تر سره کړي په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1999 کال راهیسې چې تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیستې دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډله ییزې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه و شامل. دغه هیواد د نومبر پر شپږمه د اساسي قانون کلیزې لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه دې غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارویشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېله ده. د خبرونو پای.
لفره با ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پراپورونو ته به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانی عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دی. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات پنندرتون کې ایښی دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړي.
متاسفانه کار وخت زمونږ د میوې موسم تیرا شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانی عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې. د دې کمیسیون مرستیال دی محمد عظیمي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سه شنبې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهارشنبې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلی دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي:
907 مورد دیگر افراد هستند کې
نه سوا هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جعل یعنی درغلي یا انتخاباتي جرایم کړی دي.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشرۍ انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4328 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,000 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واو یا محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې واجب په صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ ورته رسیدلی وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختون کشي.
تا سه روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
ښاغلی الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استناف غوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنی د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانیږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمر ماشومانو کې 650,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پردې سنور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا سوی دم له خېټې پرسیږي پرسیږي هلته پالتون کې ډاکترانو ورته ویلې چې ما دا چې پیدا سوی ویل دا ته نه روي. دا چې پالتون ته چې ویل ډاکترانو
د الیاس مور وایي د الیاس بل رور هم په ورته ناروغي اخته شوی. حالت یې ښه دی خو نه د یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی. د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمره افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 650,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکې ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځنی ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومت غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید زهیر مل تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 4 نندارتون. سوریا د 5 ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګر شي.
به خاطر آمدیم که
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړي وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلي دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د 4 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او په خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وایي دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنه لري.
هر چې زو د زین مشګو برگزار
هر څومره ژر ژر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت څو لره ولی او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګه د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 په تو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی باید په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون 4 دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکال له 3 میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستانه بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړي دي. دا چې ولې پاکستان په دغه حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولی شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اورولی شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله څه چې هر وخت
زمنګ د میوه موسم تراشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جکتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنګ چې دا ست کالم انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ ماسل زمنګ نواخل شو. یو وضاحت لپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړی نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده، خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کال یو کیلو انار په 40-50 سنت باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه، دا یې اوس 90 سنت ته وړي دي. 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده کېده، مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $5,000 کېدو، اوس د هغې $10,000
کوزه صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي چې څوک کولی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن 10 کلن دایمي. چې موږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو، متاسفانه دا قرارداتونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارق هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قرارداتونه لري، او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د WTO غړي، پاکستان هم د WTO غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي، ارزش د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړي، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې، فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکې. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د CDR دوی ورته بورډ لري، هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګول کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه مونږ کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ له کندهار خو هم هوایي دهلیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، تاسو ته باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې سړی د زرونو ټنه انار یا میوه فرضاً هوایي یعلان کې انتقال کړي. موږ د افغانستان زراعت چې دی، زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي، سکال هم ډېر ښه دی. موږ تقریبا 1 میلیون ټن ارزښت لرو، چې که چېرته راته زمینه مساعده شي چې 1 میلیون ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پرځن انار وغواړو، 2-3 لک ټنه انار صادرولی شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین انکه پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سیم راپور کړي.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 میاشتې پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 میاشتې به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تېره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالیو کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسی
پیخه پا ننگر هر ولایت کی سب شویده دو ولس و پیخه لجمله نیه 15 پا اروزگان ولایت کی دی دلیل پا هغ ولایت که پراخه نامنی ده. هم درنگه وسلوال مخالفینو پا تیرو اتو میاشتو که دو پولیو دو واکسین پا پلیکولو بندیزونه لگه ولی دی.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واکې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د په روغتیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولی شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بد دیو خلکو ته اعلان کړی چې دوی دې باید راشي او دوی ته آگاهی عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 کلنو پورې ماشومان باید تطبیق کړي، هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات یې ډېر پراخ دی او کلینیکونه محدود دي، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهېږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي، نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ستاسې پلان څه دی؟ څولک تر لږه راتلونکي کې مخنیوی وشي
د واقعاتو د لمانځه وړلو لپاره؟ ما مخکې ویل چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې زمونږ په دغه سیمه اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان واکسینو ته ورسوي او د دوی تر څنګ مخالفینو ته هم قناعت ورکړو تر څو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفت ونه کړي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید نه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي د ولس مشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه چې زه خپله د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اورېدې خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې د اوس د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشتېده چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمي په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل سوی او 20 نور ملکیان ټپیان دي. 2 امنیتي سرتیر وژل سوي او 6 نور پولیس ټپیان سوي دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمانداني مخ ته سوي ده. وسوال طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې دا ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نو سیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربند خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډلهییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20 زره کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید ظهیر مل هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیګ شپږیزه سیالیو کې مساینه کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په 4 د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مساینه کتلانو لوبډلې ته د 158 منډو هدف وټاکو. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي شپږ 500 ناس وزیدلې، عمران جنت 34 او راشد خان 26 منډې وکړي. د مساینه کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی 1-1 وکټ واخیسته. خو مساینه کتلانو لوبډلې د 158 منډو هدف دو لوبغاړو په اوټ کېدو سره د لوبې په شلمه اور کې پوره کړ او پای لوبې ته ووته. مساینه کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز 8، نور علي زادران 34 او احسان الله جنت 26 منډې وکړي. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کویټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتواله ده. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کویټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کویټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن هم پړاو سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټې غړی مجیب احمد قریزاده ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې د 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 5 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. دی وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې به 50 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته زه هم هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ورځې ته د سپینی امسا یا سپینی لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب اصطلاح ډیره عامه نه وي. موږ دا ونی په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینی امسا یا سپینی لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ تر خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینی امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینی امسا لري او نابینایي لري. د سپینی امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی، بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینی امسا په ارتباط ځینی معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینی امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینی امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کې نو کله چې د سپینی امسا خواندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینی امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینی امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینی امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانی وشتون ولري هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوي د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولی د دې امسا هغه رنگ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید د نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او غسره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لری څخه وو پیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د سپینی امسا کس چې کومک او حمایت ضرورت لري التوشتون لري.
کرا شو دی ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړي کتابتون جوړ کړی دی. په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو، و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلق داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښوزي تیرو بیر کې زی و راځي او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه زی و راځي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي او بیری. نو هغه کسان چې په پیاده زی او په پښوزي دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګوراته کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمنه
سلامت وسی.
سلامت وسی درنو اوریدونکو، دا واده دیونه خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی خلق له څه وخت را په دې خو ځینی خبرې په خ او ځینی هم په بد شګون نیسی
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټوله نه کینه
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي
بعد شایان دکتیا کی نو دا چه دا چه پرانه غوخم یا میشل بیدی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکره دا یا شاید چه ما پزان لیدیل
دی اسلام دین پا دی اکلت سوایی
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل بیل شګونونو ته عقیده لري بیا له علمی او دینی اړخه هم د موضوع څیړو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې لازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي لکه کور کې نوکان نه اخلي وای کور مسپیر کیږي تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پال پال کیږي د نوي ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي د چارې پیالې چای نه څښي وای بیا سره بخیل کیږو شپې غولې مجار کوي چې وبال لري په چهارشنبه سفر م کوي چې خطرناک وي د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او ښادي یو ځای راځي دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلی دي
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه پورز به موږ دا کار نه کوو د دې په کورانه کې یو واقعیت په چهارشنبه تیر شوې ده او دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دې اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده د خبره د منلو وړ ده روسته دا د خزي پوری محدود نه ده پاتې شوی بلکې دا عامه شوې ده په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدانه کې او په سیشنبه نو کله به کې او دا ورځي ولی موږ محکومی کو دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی په دې ورځي نه کو دا ولی محکوم کو دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو او په کوم بنیاد په کوم اساس په کوم دلیل دا انګیرنی روایتي دي په یو ټولنه کې یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې تشرک په حد کې دي
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار په اکله شګون ونیسي بیا چې هماغه سي وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې وړکه جارو وغلي دا مو خپل لیدلی چې میلمانه رغلی دي یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده د چپ ورانه غوښم یا میشل وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی یو شاید چې مو په ځان لیدل یو دامه همیشه امتحان کړی دی د واقعیت په مو لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم مخشوایم په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم موږ خپل به وخت خوب چې چا ته ورغلې دی ملمانه ډیر ترغلی دی هغه مو په کور کې مور وی دی لیدل میم دی
پینځش پېټه کلان حاجی رحیم وایي چې په خا د خلکو نیتونه صاف وو نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې خو ځینې شګونونه بیا خزو خپل دود کړی وو
مثلا د زړې ښځې ټیکره یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکرای مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت یې چېرته، مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې، دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده، د پخواني خل ډېر صادقه وو، مثال کار خو خدای وکړي، خو له هغه کار سره پیوان وخوري، په مغه وخت کې هغه کار وسي، دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صافې عقیدې پخوا، او اوس خو چلو وال.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو به د یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیګه سوه چې زوی دا ستونی دی ولې خوږیږي، مال مورې اوږه مې خوړلې وای، نه زوی ته ودرزه، زما د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ، داسې یو چنګ بوټو، دا سابقه ډېر بیا کل بوټ و، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وزوی، بسم الله که مچو یې کا، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستونی را توه، خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه اوږې سیخ شی وخوري، هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي ښه سوم، ماته قربان مې کړې رسېدلی بوټ و، نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کړي، او لږې مور هم تنخویي او بدخویه یې، او جای جاروګوي وایي وی و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست، تا دا ماشوم په څپېړه ووولې مېلمه دې راوست، یا داسې یو بڼکه باد راوړي د کوټه کې تاویږي، وایي شی وایي مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي، وایي دا مړه زوی ښه نه ده، پلار له کاره څوک صابون نه وړي، مړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشاشي وایي چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره عجله په لمن کې له خاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه، چا به یاده کړې یم، که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به یې قبر د سرو زرو جوړوي، یا به یې ویښته شمارې، که دا کار ونه کړې باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړې خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج داسې اوس د اکثره خو لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې سي، ډوډۍ خوري، لاسونه مینځي، بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شمپ کې راسي ولاړی، وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې میلیانې چې وشرنګي، وایي د ماشومان غلي که کلیانې وشرنګه، وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې، یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې، یا چټي چټي خطونه باسي، وایي دا مه کوه، دا ښه نه ده، شر انداختن ده. جنجال چې پار شي راسي، بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله، اوس د هغه د جنجال پې جوړ سه، یا مثال د خبرې ګاټې دې کول، یا د خطونه ویستل، داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول، جنجال باسې راغلی، خو دوی له دغه ننګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي، وایي شال دی، یو ښه سړی پی واچوي، یو ښه نفر دی پی واچوي، څه قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې، دستي ایوان په غېږ کچوي، زه دا شګوم یې کده، دغه ناوې څه راولي؟ دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي، دوی پیسه دار کې، دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. او هغه غریب څه راسید په دې دیوان یو خبر شي، دا هغه په سرسری وهي، وایي دا د تا قدم ډېر بد رویه، ډېر خشم رویه، هېڅ رویه نه ورسره نه کوي، تور قدم یې درلود، شوم قدم یې درلود، څه داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو تبان خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی، جارو به کوي، نو داسې خو نه ده چې 100% میلمه راځي ما کرم. زما لاس هره ورځ بخار کوي، داسې څوک پیدا نه شي چې ماته چا یو بیک پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي، تا هره ورځ لاس بخار کوي. دغه بېکارو خلکو مرته چې ناست ول کړي دي، وړه لاس مې بخار کوي، زم څه پیسې پیدا کېږي. یوه نه مې دغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې تبان وړه خوالو ځي، نو دغه چې څوک ورکوي اورا اړی هغه چې والو ځي، او زر زر کارونه خلاص کوي چې میلمه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو په اکله څه وایي، موږ له دیني عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او غلط باورونه رد کړي. نو ځکه دغه باورونه خلک چې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په شورز داسې مکوي، پنجشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلی او خپل بوټونه په سر مکدي، جارو چپه مکدي او داسې نور، یا مسافر وزي غیب سي وبا چی. دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونه سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی، او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونه او غلط او ناسپیڅلي عقاید سره مقابله او مبارزه کړې.
د ښاغلي کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبقه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بېخبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیڅلي عقایدو نه بېخبري، دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوي شګونونه کومې بعدې اغیزې لري، بیا هم نور الله کوثر وایي.
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي، او خلک په یو واهمه کې ژوند وکوي، په یو ترس کې ژوند وکوي، او هغه څه نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي، او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی، د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه دا ټول خندمن کړي او زیانمن کړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو، او موږ به کولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شمانو راتلون کتارا مور او پلارا نخدای دفارا دما شمانو راتلون کتارا دما شمانو راتلون کتارا ماشوم زرغونشی دواکسین ساس کی ورتاج وندونشی پام چتے پاتے ماشومانشی چلوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دجوان پلارا دی ماشومانو راتلون کتارا موری او پلارا نخدای دپارا دی ماشومانو راتلون کتارا دواکسین څاڅکې کلاو باندې د
احسان حلال دے دا گزن مخا پرمی وکے گی تاسے ما شنبا کرا لوئی گی چھ داد و ساتھ کی یہ اسکل یارا دے ما شمانو رات لن تیتارا مورے او پلارا دخد دا پارا دے ما شمانو رات لن تیتارا ماشوم چه رو رو یا جهان می چلو شی جوان یه خول روان می خیلی رسیدی خپل او خپلوان تا ور طول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهمه چاره